پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه
ورځ مو بخیر دی. ازادي رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال، د 1400 یوم هجری لمریز کال، د وږی اسمبلی 28مه ده چې د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 19 سره برابر ده. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو یو مخکښ مشر حاجی بشیر نورزی چې په متحدو ایالاتونو کې بندي و، کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان کورنیو رسنیو خبر ورکړی چې حاجی بشیر د ګوانتنامو زندان له وروستیو زندانیانو څخه و چې له څو لسیزو بند وروسته خوشې شوی دی. حاجی بشیر په 2015 کال کې په امریکا کې په دې تور ونیول شو چې د 50 میلیون ډالرو په ارزښت هیروین قاچاق کول. د طالبانو حکومت د ده د خوشې کېدو هرکلی کړی. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه نور جزئیات درکوو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. د وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شوویلي چې دا کمپاین به د څلورو ورځو لپاره دوام وکړي او په ترڅ کې به یې له 50 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیون ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په بیان کې له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې له مخورو، دیني عالمانو او میندو پلرونو غوښتنه شوې چې د دې واکسین په تطبیق کې همکاري وکړي. د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې یوې ژورې څا ته لوېدلې ماشوم سا ورکړه. د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس راشد هلمندي ویلي د دې ماشوم د ژغورنې عملیات پای ته ورسېدل او تیره شپه 2 بجې مړی له څا راوایستل شو. دا 15 کلن ماشوم پرون ماسپښین د کجکی ولسوالۍ په خنجکک سیمه کې 50 متره ژورې څا ته لوېدلی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسیې پر ضد د جګړې په ډګر کې د یو لوړ بریاو یادونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې اوکراینی ځواکونه په شمال ختیځ کې د یو لوی سیند ختیځو غاړو ته رسېدلي دي، خو ښاغلي زلنسکی په عین حال کې خپل غږ له لویدیځو پوځي چارواکو سره په هغه خبرداري کې غبرګ کړ چې د دې جګړې د ګواښونو په اړه یې ورکړی دی. لبلې خوا د اوکراین جنوبي ښار میکولایف ته نږدې پر یوه اټومي بټۍ د روسیې د پوځ د برید خبرونه رارسېدلي. ویل کېږي چې دې بټۍ ته په برید کې زیان نه دی اوښتی، خو د اوکراین اټومي تاسیساتو ته د ګواښونو اهمیت په ډاګه شوی. او د اروپایي ټولنې څلورو غړو هیوادونو سره خپلو هیوادونو ته د هغو روسي وګړو پر سفر بندیز ولګاوه چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ویزې لري. دا هیوادونه پولانډ، استونیا، لاتویا او لیتوانیا دي. سویس هم اعلان کړی چې سر لننه روسانو ته د ازان اسانه ویزې بهیر زندوي. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. د نجونو د تعلیم په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت د دایمي استازي د څرګندونو جزئیات درکوو. نن د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو.
یاد کمپاین ما څلور ورځې ادامه ولري چې تقریبا د 9.9 میلیونه په اندازه ماشومان ته واکسین تطبیق شي.
په کندوز کې د کیک، کلچو او شیرینی جوړولو په کوچنیو کارخونو کې لسګونه کسان په کار بوخت دي.
لکه دا کلچا بازی غوندې چې موږ مصروفیت لرو، نور زموږ ملګري، نور ځوانان هم دغسې مصروفیت لري، خپل کورنۍ ته، خپل خلکو ته خدمت کولای وشي.
په غزنی کې د غوا د پوستکي ناروغي د خپرېدو په حال کې ده.
بازم ول بغان چې دا اوس پلان د موټو سره د غو مریض د قواره ټول شي خري اول ور د طبخي کله چې طب وک خوراک نه کوي بعد طب مکمل دانه په خيز غټ غټ دانه په خيز.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې اونیز باس کې د افغان جنو د تعلیم په اړه د ملګرو ملتونو له خوا د ورستیو اندېښنو په اړه بحث کوو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپایکوي ورزو. د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې ما په خبرونو کې یادونه وکړه، د طالبانو یو مخکښ مشر حاجی بشیر نورزی چې په متحدو ایالاتونو کې لڅو لسیزو راهیسې بندي و، کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان کورنیو رسنیو خبر ورکړی چې حاجی بشیر د ګوانتانامو زندان له وروستیو بندیانو څخه و چې خوشی شوی. حاجی بشیر په 2015 کال کې په امریکا کې په دې تور نیول شوی و چې د 50 میلیون ډالرو په ارزښت هیروین یې قاچاق کول. په دې اړه نور جزئیات خاطر پردې سره کوي.
په ګوانتانامو زندان کې افغان بندي بشیر نورزی لولس کال وروسته نن کابل کې د طالبانو حکومت ته وسپارل شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقینن په کابل کې رسنیو ته په وینا کې وویل د بشیر نورزی خلاصون د امریکا او افغانستان ترمنځ د خبرو لپاره یو نوی باب پرانیزي. هغه وویل
د دې خلاصون د امریکا او د افغانستان په اړیکو کې یو نوی باب ګڼو. امید لرو چې دغه سی پروګرامونه کولای شي چې دواړه هیوادونه سره نږدې کړي. او د حاجی صاحب خلاصون مخته دا پیغام هم راکو چې مسائل په خبرو او مذاکراتو په اسانۍ حل کیږي، په زور او په جنگ او په جبر باندې نه شي حل کېدای.
بشیر نورزی د هیروینو د قاچاق د پیسو لاره د طالبانو او د دې د وسلوالو فعالیتونو په تمویل باندې تورنونه موړی په 2015 زیګدیس کال کې د نشې موادو د قاچاق په تور په نیویارک کې ونیول شو. په 2009 زیګدیس کال کې په عمر بند باندې محکوم شو. طالبانو له دې وړاندې ویلي تر هغه چې بشیر نورزی په کندهار کې خپل کور تستون شوی نه وي، دوی به د هغو افغانانو د تخلیه د پروسې مخه ونیسي چې یا امریکایي اسناد لري او یا هم په امریکا کې د مشتیدنې د پروسې په شرایطو برابر وی. بلې تکل سپ
ډیره زیاته مننه. د ازادۍ رادیو خبریال خاطر پردې سوچ د حاجی بشیر نورزی د خوشی کېدو په اړه جزئیات راکول. د همدې موضوع په اړه د موضوع د سیاسي چارو له شنون کې احمد خان اندر سره لګ نور هم شاربو. اندر سپ مننه چې د مرکې بلنه مو منله. کومه معامله فکر کوي یا کوم مفاهمه د طالبانو او امریکا ترمنځ د دې باعث شو چې حاجی بشیر نورزی چې په امریکا کې په عمری حبس محکوم شوی و راخوشی شي؟
سلام نو نه کیدې ټکل سپ تاسو د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د حاجی بشیر نورزی نیول هم لکه نور افغانانو په شان یو په نامعلوم حالت کې و چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا ډیر غټ تور په لګول شوی چې دی تمیل کوونکی د طالبانو د لپاره ده او د ډیرو سترو قاچاقبرانو له جملو څخه ده. خو موږ وینو چې دی اوس راخوش شو. موږ د زه د یو افغان په توګه د ده په راخوشېدلو خوشحالي څرګنده کوم او دا ډیره ښه خبره چې هر څه د خبرو له لارې حل شي. خو د دې پاکله باندې په داسو کال په رسنوي کې همیشه سرخط د خبرې بو او د پاکله خبرې کې دي. دا باید واضح هم شي چې دا واکن اي د دومره لوی قاچاقبر د ایروینو او کنو او کني د معلوماتي چې د امریکا متحده ایالات نور افغانان هم دغه شي بے ځای او بے وخت نیولې دي، زورولې دي د ګوانتانامو په زندان کې. اوس چې دایره خو سوي ده زی لمنم چې د امریکا متحده ایالات اوس وضاحت هم ورکړي دي د پاکله حقایق هم باید وایي او د افغانستان د سیاسي او اقتصادي کشالې لپاره نور ګامونه مؤخر سي. ترغو عجیب بشیر چې دومره لوی تور ور باندې وو، نور افغانان چې په افغانستان کې د نن ژوند کې یا هم بهر ته پټیکته کړي د دوی ژوند ته، د دوی اقتصاد ته، د دوی وضعیت ته هم باید فکر وشي او هم د افغانستان اسلامي امارت چې خپل دغه یو مشر لپاره دومره ډیر غوښتنې کولې او شاید ډیر الزام کړي، باید د افغانستان د سیاسي او اقتصادي وضعیت لپاره د هر افغان ته باید موګه د قدر بسلور او دغه ژوند ته توجه وکړو. د نورو مدراتو لپاره هم باید دوی سره مخکې لاړ شي.
اندر صاحب، په دې موضوع کې کوم ګونګ یا کوم مرموز اړخ شته چې تاسو وایي امریکا باید خلکو ته په دې اړه توضیحات ورکړي؟
ګوري، دا څه سوي دي چې په لومړی کله چې د 2001 کال کې د امریکا متحده ایالاتو او د ناتو د غړې وادو نظامیان افغانستان ته راغلل. ډېر داسې ځوانان او داسې خلک چې حتی ویل کېږي چې د موټر کلنډران چې ګیرې دوره دایم ګوندنامو ته ورسول، د دې لپاره باید دغه د دوی د غرامت هم باید تر واخیستل شي او واقعیتونه باید څرګند شي، ځکه د امریکا
متحده ایالات
سره پټې معاملې هم
دی. خو دا حاجي بشیر نورزی خو په افغانستان کې چیرته نه دی نیول شوی او ګوندنامو ته نه دی بیول شوی، دی په امریکا کې نیول شوی.
موږ پوهیږو د باندې دا تور چې دی د طالبانو د مالی تمویل کوونکی دی او دا کوم قاچاق دی کې د پیسې طالبانو ته ورکول کېږي او هغوی تمویلوي. دغه موضوع باید د امریکا متحده ایالات واضح کړي نړۍ ته او افغانانو ته، چاهیې دا حقیقت او که د افغانانو په سرنوشت باندې لوبې کول دي. هر ځای چې مخور افغاني دوی نیسي او که په افغانستان کې هم دوی ځوانې کولی، او دغه د خو یو هغه موضوع ده چې د ګناګار او د بې ګنا خبره باید معلوم شي چې دا واقعیت کې دومره ستر قاچاقبر او کنو، او کوو ولې خوشی کیږي دغه دوی چې دا معامله کړي، دا معامله باید نړۍ ته او افغانان ته ووایي، ځکه چې د نورو موضوعاتو لپاره باید دوی هم دغسې جوړه روغه سره وکړي. تر هو افغانستان اسلامي امارت چې د امریکا سره په دوحه کې څه ستونزې لري هغه هم باید حل شي. د افغانستان د 30 میلیونو سرنوشت نن ورځ د دغه د امریکا او د طالبانو د پټ سیاست په اساس د ستونزو سره مخامخ ده.
مننه. او رسی پښتنه اندر صاحب چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د خوشی کېدو د نورزی د خوشی کېدو هرکلای کړی او ویلي چې دا به د امریکا او طالبانو د حکومت په اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي، څه معنی ده خبره؟
واضح خبره ده چې دا په کله چې په عمر قید باندې حاجي صاحب بشیر نورزی بندي او اوس امریکا دغه خوشی کوي، د دې معنی دا ده چې دوی کولای شي لکه خپل چې مال تاسو په خبرو کې ورده متقی صاحب ویل چې دا به یو باب د خبرو اترو پرانیزي او جنگ او شدت او یا یو بل ته تانی ورکول د حل لار نه ده. نو دا واقعیت ده چې نور موضوعات نور هلې ځلې باید وسي تر هو د خبرو اترو او د دوی د یو له بل سره د موافقې کولو په اساس دغه وضعیت چې نن ورځ نړۍ ټوله متوجه ده او ډیر فشار د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ده د افغانستان په اوسنی حکومت باندې چې یا پیسې د افغانستان کنګل شوي دي، تحریمونه ور باندې دي، دا موضوعات باید حل شي. هر افغان ته ما مخکې مې د حاجي صاحب بشیر په سترګې باید وکتل شي. هغه چې په عمري قید بندي وو هغه راخوشي کیږي او موضوع یې ګونګه پد کیږي چې په کوم اساس بندي شوی، په کوم اساس راخوشي. خیر، د بندي کولو موضوع خو معلومه ده،
خو
د خوشي کېدلو د افغانستان هر فرد ته باید دغه څه په دې سره وګوري تر هو د ټولو خلکو هغه د بشري ازادي ورتور کړي او افغانستان کې د آزاد افغان په توګه ژوند وکړي او د افغانستان حکومت هم سیاسي تعامل ته نږدې شي. دا ډیره ښه خبره ده چې د جوړجاړي او د امریکا متحده سره موږ ښه اړیکې ولرو.
ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو شننکای احمد خان اندرو چې د طالبانو د مخکخ مشر حاجی بشیر نورزی د خوشی کېدو په اړه جزئیات راکول. بشیر نورزی په متحده ایالاتونو کې له څو لسیزو راهیسې د هیروینو د قاچاق په تور بندي شوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت سرپرست دایمي استاذ نصیر احمد فائق وایي لزده کړو او تحصیل د نجونو راګرځول د یو هیواد له راتلونکي سره ظلم او ملي خیانت دی. ښاغلی فائق نن پر خپل رسمي ټوټر لیکلی چې په ټوله نړۍ کې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي پکې بند دي. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پوتزل هم د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو بندول غمجن او د شرم وړ عمل بللی و. د ازادي راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د طالبانو لخوا لشپږم ټولګي پورته د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو د تړلو دوام ته توند خبرګون ښودلی. خغلی فائق نن سهار په خپل ټویټر باندې لیکلی، په ټوله نړۍ کې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي پکې تړل شوی. هغه هیواد چې د خغلی فائق په خبره بشری مرستو ته اړتیا لري او په ځان بساینې او پرمختګ لپاره باسواد بشری قوې ته اړمن دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي لزده کړو او تحصیل د افغان جنو لري ساتل د افغانستان د راتلونکو سره ظلم او ملي خیانت بلل دی. له طالبانو مو د خغلی فائق د نیوکو پر دوی د ملي خیانت د تور پاړو پختل، خو وایاندي زبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ. طالبانو لشپګم ټولګي پورته د افغان جنو پر مخ د خونځو د تړلو موضوع د خپل مشر امر پوري تړلی، خو په دې اړه چارواکي یو خلنه دي. د بیل کې پتوګه د طالبانو د پهنې وزارت سرپرست نور الله منیر د وګي په 28 منېټه پروزګان کې د ازادي رادیو د خبريال د پښتنې په جواب کې وویل ډیر شمیر افغانان نه غواړي لښپاړس کلونو پورته عمر لرون کې لونی خونځي ته ولاړ شي. خود روغتیا وزارت سرپرست عباد الله قلندر بیا ویلي د بودیجې او امکاناتو د کمیل عمل خونځي بندي. لښپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د تړلو پاړه د طالبانو خپل منځي اختلاف هم جوړ دی. نګدې درې اونۍ وړاندې د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلی وو کده د پوس پوروي سبب د ټولن جنو خونځي پرانیزي. همدا ډول ځنیو په خوانیو طالب چارواکو په لویانو یې هم د خونځو پاړه د پرانیستو لبیا ځلې غښتونو ورسته ویلی د همدی غښتونو لعمله په مرګ غواخل شوی. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پوت زل د افغان جنو د خونځو د تړلو دوام غمجن او د شرم وړ عمل وباله او زیاته کړه ک د نجونو او خصوصا د ډول چلند دوام وکړي د لویو نامنیو بي وځي او انزوا په ګډون به د افغانستان پر وړاندې کړکیچونه لا ژور کړي. لیو کال زیاته موده کیږي چې طالبانو نږدې 3 میلیون افغان جنې لزده کړو محروم کړي او اجازه نه ورکوي چې خونځو ته ولاړ شي. د طالبانو دې کار په کور دننه او نړیواله کچه پراخ خبرګون راپورته کړي او د افغان جنو او خصوصا پر وړاندې دا پالیسی غندلې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې څلورو غړو هیوادونو سر لننه خپل هیوادونو ته د هغو روسانو پر ورتګ بندیز ولګاوه چې اروپایي ویزې لري. د هیوادونو پولانډ، استونیا، لاتویا او لیتوانیا دي. سویس هم اعلان کړی چې سر لننه روسانو ته د اسانه ویزې بهیر بندوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو راپور برابر کړی چې ژباړه اسد الله لودین اوروي.
پر روسي اتباعو د پولانډ، استونیا، لاتویا او لیتوانیا نوې بندیز تر هغو محدودیتونو ډیر سخت دی چې په خوا د اروپای ټولنې نورو غړو پر دوی لګولې وو. د دغه بندیز لمخې سر لنن دوشنبه هغه روسان دغه اروپای هیوادونو ته نشي ننوتلی چې د ګرځندوی، سوداګرۍ، سپورت او کلتوري چارو شنګن ویزې لري. دغه هیوادونو د روان میلادي میاشتې په سر کې یوې ګډې اعلامیه کې وویل د روسانو د پام وړ او ډیر ورتګ په اړه امنیتي اندېښنې لري. دوی دا اندېښنې پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل پایلو ته په کتو څرګندوي. سویس هم ویلي چې سر لنن روسیې اتباعو ته د اسانه ویزې تګلاره ځنډوي. پولانډ او د بالتیک حوزې نورو هیوادونو ویلي پر روسانو د دوی بندیز مطلق نه دی، بلکې ځینې استثناوې هم لري. دوی ویلي د روسیې د حکومت مخالفان، بشري پیښې، د روسیې ډیپلوماتیک ماموریت او د کورنیو د غړو اړیکې به له نوې بندیزه مستثنا وي. د اروپای ټولنې غړو په 13 اگست میاشته کې دغه ټولنې ته د ورتلونکو روسانو په نږدې بشپړ ممنوعیت بحث وکړ، خو جرمني او فرانسې د دغه کار مخالفت وکړ او استدلال وکړ چې دا ګام به معکوسې پایلې ولري. د اروپا د شمال او بالتیک حوزې هیوادونه بیا د دې ګام ملاتړ کوي. د اگست په 1 اروپای ټولنې د لومړني ضروري ګام په توګه له روسیې سره د ویزې د اسانتیا هوکړه لیک وځنډوه. روسی چارواکو پر هغو کسانو کړی تنگ کړی چې پر اوکراین د دوی د یرغل مخالفت کوي. پر دې سربیره پر آزادو رسنیو او غیر دولتي موسسو هم فشارونه زیات شوې دي. لکه چې 13 فبروري میاشت کې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، لسګونه زره روسان له خپل هیواده وتلی دي. روسی چارواکو تر اوسه د دوی پر اتباعو د لګول شوي بندیز په اړه څه نه دی ویلي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه تمو ز احمد تکل یو زل بیا هر کلی کوم. دا ته لومړی د افغانستان په اړه د لویدیز په مطبوعاتو کې د خبرو شوی مطالبه مخکتن وړاندې کیږي چې ملالۍ بشیر چمتو کړی ده.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونامه اعلامیه ته په پام لیکلی چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز د شرم وړ عمل بللی دی. ملګرو ملتونو د یک شنبه په ورځ تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو د بندیز د یو کال بشپړېدو په مناسبت د طالبانو له حکومت یو ځل بیا غوښتي چې د نجونو ښوونځي دې پرانیزي. ملګرو ملتونو ویلي چې د زده کړو په ګډون پر اساسي ازادیو بندیزونه په دوامداره توګه اندیښمنوونکي دي او دا به د بیوزلۍ پراخې ناامنۍ او انزوا په بڼه د افغانستان اقتصادي ستونزې نورې هم زیاتې کړي. خبرونې لیکلي له هغه راهیسې چې طالبان یو ځل بیا واک ته رسېدلي د حکومت کولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي او پر نړیواله کچه منځوي دي. وروسته لولو چې اقتصادي ستونزو میلیونونو افغانان له لوږې سره مخامخ کړي دي. دی وایر خبرونی په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د مقالې په پیل کې ولول چې د آسیا جام کرکټ سیالي په لړ کې د پاکستان او افغانستان د لوبي پر مهال بدرنګ پیښې تر سترګو شوې. په دې لوبه کې چې پاکستان وګټله د افغان بالر او پاکستانی توپ وهونکي ترمنځ قهرجن وضعیت تر سترګو شو. خو په مقاله کې راغلي کله چې لوبه پای ته ورسېده افغان نندرچانو پر پاکستانی کرکټ مینوالو څوکۍ وویشتې او وروسته پر ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې خپرې شوې چې پکښې د کرکټ پاکستانی مینوالو افغانانو ته پیغورونه ورکول او په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ نارې وهلې. په همدې مقاله کې د کډوالو شعارونه په نوم د یو کتاب یادونه هم سوي چې برتانیایي پاکستانی لیکوالې سنا علیمیه لیکلې ده. د مقالې په وینا په دې کتاب کې راغلي چې د تیرو څلوېښتو کلونو پر مهال افغانانو څه ډول د پاکستان شعارونه بدل کړل. وروسته لولو چې علیمیه په دې کتاب کې د پاکستانی رسنیو د انزور برعکس چې ګواکې افغان کډوال تر ډیره جرمونه کوي او اسانه ژوند لري په شعارونو کې د افغانانو ژوند ته کتلې چې درغونې لپاره له مزدوري نیولې تر کوچنیو سوداګریو لکه نانوایی قصابی او د خوړو دوکانونه کوي او په حقیقت کې افغانانو د پاکستان شهرونه جوړ کړي او د دې هیواد په شاري بدلون کې ونډه لرلې ده.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. نن د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په دې کمپاین کې بچې څلور ورځې دوام کوي. په ټول هیواد کې نږدې 9.9 میلیون افغان ماشومان د کوزن پر ضد واکسین شي. دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې د شنبه په ورځ د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د پولیو یوه بله مثبته پیښه ثبت شوه.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل کړی. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې ویلي دا په روان کال کې د پولیو واکسین اتم کمپاین دی. د هغه په خبره مخکې له دې شپږ سرتاسري او یو فرعي کمپاینونه عملي کړي او ښې پایلې یې لرلې دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لورې نن په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. یاد کمپاین ما څلور ورځې ادامه ولري چې تقریبا د 9.9 میلیونه په اندازه ماشومانو ته واکسین تطبیق شي. له دې وړاندې هم د عامې روغتیا وزارت بیلابیل وختونو کې کمپاینونه ترسره کړي ترڅو د پولیو څخه پاک افغانستان ولرو.
د روغتیا وزارت دا کمپاین د یو شمیر نړیوالو همکارو ادارو په ملاتړ تطبیق کوي او هیله خي چې په عمل کې دوسر به افغانستان د پولیو د منځوړو ته نور هم نږدې شي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت کړې چې یوه یې په پکتیکا او بلې په کونړ ولایت کې ده. د طالبانو د روغتیا وزارت له ټولو سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې مخورو، علما کرامو او والدینو غوښتي چې د دې کمپاین په بریالي تطبیق کې د واکسیناتورانو سره همکاري وکړي. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو له وایروس څخه پاک شوي نه دي او د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د لمنځوړو لپاره لا زیاتو هڅو ته اړتیا شته. د ویلو ده چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په وسیله د مخنیوي او لمنځوړو وړ ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د غواو د پوستکي ناروغي په غزنی ولایت کې سلګونه غواوي تلف کړي دي او ویل کیږي چې لا هم دا ناروغي د خبرېدو په حال کې ده. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دې ناروغي ډېرې اخته غواوي د دې ناروغي له کبله مړې شوې دي.
دا غزنی خوګیان ولسوالۍ موکلا نصرالله د غواو فارم لري. دا وایي زما په فارم کې دیارلس غواوي د پوستکي ناروغۍ نیولې، درې زراعتي غواوي مړې سوي، لږ تر لږه دیارلس لکه افغانۍ تاواني سوی یم. نصرالله وایي له تیرو څو ورځو راهیسې یوازې د دوی او په کلي کې د ګاونډیانو ډیری غواوي د پوستکي په ناروغۍ اخته سوي او د شیدو ځینې قیمتي غواوي مړې سوي هم دي.
دا د موږ فارم د دې کې غټه غټه زراعتي غواوي ولاړې وي، دولس دیارلس غواوي وي. نو بعضې موږ ولې بګان چې د اوسپلنس د موته او سرور د غوا مریضه د قواره ټول شی خارېږي، اول ورته طبقې
کوي
کله چې تبه وکړه خوراک نه کوي بعد تبه مکمل دانه پخیز غټ غټ دانه پخیز لاش په بعد ورش په بعد هغه سر کې چوي کدا برسره نه دانه د دوه چغه وو پر صحت پیدا کوي د نن نه دانو د نن ژوند یې ترسره
په غزنی ولایت کې د غواو د پوستکي ناروغي چې دغه ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې سلګونه غواوی لمنځه وړي او لا هم د خپرېدو په حال کې ده. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د مرکز اړوند سیمو او جنوب ولسوالیو کې په یاد ناروغي ډیری غواوی اخته سوي چې ډیر شمیر یې مړې سوي هم دي. د دوی په خبره چې اوس یې ناروغو غواو ته د حیواني درملو په ځای انساني درمل شروع کړي دي ځکه حیواني درمل نه پولګیږي. په غزنی ولایت کې د حیواني ناروغیو متخصصان هم په دې باور دي چې دغه رنځ په دې وروستیو کې په چټکۍ سره مخ په خپرېدو دی. ډاکټر حبیب الله احمد زی وایي د دې وبا د مخنیوي لپاره با کیفیته واکسین ته اړتیا ده، خو غزنی ته تر اوسه داسې غښتلي درمل یا واکسین نه دی راوړل شوي چې د حیواناتو د ناروغیو مخه ونیسي. دلته یوازې له پاکستان راوړل شوی واکسین موجود دی چې د وقایوي په برخه کې هیڅ ډول اغیزناک نه دی. د دې وبا د کنټرول په مخه د خارجي با کیفیته واکسین راوړل سي تر څو حیوانات په وخت واکسین او وقایوي تدابیر ونیول سي.
دا د حشرات نه انتقال کیږي، مقصد د دې لپاره واکسینونه هم شته او دواګانې هم شته. مخنیوي لپاره موږ کولی شو چې اول غوا پری مینځو یا سوري ته ودرو، اول دا میاسي او مچان دا شان ترې ورکو، اول واکسین ضرور چې ورته ولګو.
په ورته وخت کې د غزنی ولایت کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي دا ناروغي د غزنی نږدې ټولو سیمو ته خپره سوي او نور هم د خپرېدو په حال کې ده چې لاملې بي شمیر څاروي مړ سوي. په یاد ریاست کې د څارویو روغتیا برخې مسول ډاکټر عقیق احمد وایي
در حدود 3000
شاوخوا 3500 غواوی چې ناروغي شوې دي لمک سره سب دي. شاوخوا 2000 غواوی او خوندري دغه ناروغي لګواک سره مخ دي او موږ په غزنی کې لس سلنه مړي نه لرو.
کرنی ریاست له خلکو غوښتنه کوي چې څاروي پر دې ناروغي اختوي باید ژر تر ژره د وترنری او اړوند مرکزونو ته مراجعه وکړي او پر وخت یې درملنه پیل کړي. دوی وایي زیات شمیر څاروي چې پر دغه ناروغي اخته دي تبه، لاسترګو د وشکو راتلل، له پزو افرازات او پر پوستو کې د دانو را څرګندېدل یې نښې دي. همداراز په ځینو څارویو کې د غاړې او نورو برخو پړسوب هم رامنځته کیږي چې آن د شل کېدو او د پښو د پړسوب لامل کیږي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري او دا هم د خبرونې وروستی راپور. په کندوز ولایت کې د کیکو کلچو د پخولو او د شیرینی جوړولو وړې کارخونې فعالیت کوي چې لسګونه وزګار خلک کار پکې کوي. د دې کارخونو څښتنان وایي چې خپلې کارخونې په نویو وسایلو سنبال کړي او د پیرودونکو د تقاضا په اساس ډول ډول کیک کلچې او شیرینی تولیدوي. د ازادۍ راډیو خبریال خبرې ورسره کړي.
په کندوز ولایت کې د کیکو کلچو په خولو په کارخونو کې لسګونو تنو ځوانانو ته د کار او روزګار بوختیا برابره شوې ده. په نومړي ولایت کې له پخوا کلونو راهیسې لسګونو د کیکو کلچو په خولو وړې کارخونې فعالیت کوي او په دې کارخونو کې لسګونو تنو ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. په کندوز ښار کې د کیکو کلچو په خولو د یوې کارخونې مسؤل نور الهدى ازادۍ راډیو ته وویل
کیکو ترکیه شیر کیکاس چاکلیټ کیکاس دغه کلچو
موږ دلته ترکی کیک، ایرانی کیک، د شیدو کیک، چاکلیټی کیک او ډول ډول ایرانی او ترکی کلچې تولیدو. زموږ کارکونکو ټول افغانان دي چې په خوا دوی په ایران او ترکی کې کار کړی وو او اوس دلته له موږ سره کار کوي.
نوموړی وایي چې د خپل تولیدات پر کندوز سربیره بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو ته هم صادروي. 25 کلن منیر الله چې له 2 کالو راهیسې په کندوز ښار کې د کیکو کلچو په خولو په یوې کارخونه کې کار کوي دای ویله همدلارې د خپل لسکاسیز کورونی لپاره نفقه پیدا کوي.
کاروبار نشته د مجبور دي دوی زی ځوانان لار شه ایران تلار شه ترکیه کتون افال شي لکه د کلچپازی غوندې چې منګ مصرفیت لرو. نور زمنګ ملګری نور ځوانان هم دغه سي مصرفیت لري. کاروبار او کې خپل خپل فامیل ته خپل کورنۍ ته خپل خلکو ته خدمت کولای وشي.
ډیر شکلن زیودین امیر چې 15 کال راځي د کیکو کلچو په خولو په یو بل کارخونه کې کار کوي دای وای د کار کولو ترڅنګ د کیکو کلچو په خولو کسب هم زده کړی دی.
ازګه تجارت خوشمند استیم کی هم ته هم چې یو شرکت جوړ کړند.
موږ له نورو پنګوالو او سوداګرو څخه هم غوښتنه کوو چې دغه شان تولیدي شرکتونه جوړ کړي ترڅو نورو ځوانانو ته هم د کار او روزګار زمينه برابر شي او د خپل کورنۍ لپاره حلال روزي پیدا کړي.
په کندوز کې د خصوصي سکتور سوداګر او متشبثین د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د مالی، برېښنا او د ځای په برخه کې دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي. په یاد ولایت کې د کیکو کلچو پخولو د یوې بلې کارخونې مسؤل برات علي وایي،
بری مو دولت کومک کنه، بری مو جای بته، بری مو یک نو کومک.
له نوي حکومت غواړو چې د ځای او امکاناتو برابرولو په برخه کې له موږ سره مرستې وکړي. د پخوانی حکومت مالی سیستم دی لری کړی او د مالی